نن د چهارشنبه ورځ ده د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د جوزا 8 نیټه د 1390 المریز هجری کال دا ورځ نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې د 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به چې د 4 بجو شروع سو او تر 5 بجو پورې د افغانستان کې پر سوله او انتخاباتو باندې مفصلی خبري لرو. خو تر هغه مخکې به د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه ردوان مراد وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت کې ونشي. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن ونتوانېدل چې په خپل منځ کې غونډه وکړي. او له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ وکړ چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو پر مهال نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره نشي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د وخت د کموالي له امله دا درې وړه ټاکنې په یو وخت نشي کېدای. دا میرمن نورستانی په وینا د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې بعد جمهوریت ریاست تر انتخاباتو وروسته وشي. دا چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني انتخابات به دقیقا کله کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر په اړه څه ویل. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن چهارشنبه ونتوانېدل چې په خپل منځ کې غونډه جوړه کړي. په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیل د سلمې کالیزې له غونډې وروسته ټاکل شوه چې نن د دې غونډې برخوال په خپل منځ کې د افغانستان د راتلونکي او اوربند په اړه خبرې وکړي. خود دې غونډې یو برخوال د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه دواړه خواوې بریالي شوي نه دي چې غونډه وکړي. د سرچینې ویل چې نن دوه ځله وټاکل شوه چې غونډه جوړ شي خو د اختلافاتو له امله ونه شوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تېره شپه په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آرین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې.
در این دیدار در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم، پروسه صلح افغانستان و اتصال اقتصادی منطقه‌ای بحث های مفصل انجام شد.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پاکستان د پوځ د مشر په رسمي بلنه د هیواد ته تللې دي. افغان ځانګړو ځواکونو له میری اردو سره په ګډه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوډ او د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالیو کې عملیات کړي دي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی وایي چې په دې عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سه شنبې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې د خیبر نیوز تلویزیون خبریال ګوهر وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مظاهرې پر مهال نیول شوی دی. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پښتنو د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان د امنیتي او پوځي ادارو فشار بولي مبارزه کوي. د دې غورځنګ زرګونو غړو پلویانو له څو ورځو راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې لاریونونه پیل کړي دي. د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکوي او د خپلو مشرانو خوشی کېدل غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مئی میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شوی و. جان بولټن نن د متحده عربي اماراتو مرکز ابوظبي ته په رسیدو خبریالانو ته ویل هغه سمندري ماینونه چې د تیلو پر ټانکر په برید کې کارول شوي دي تقریبا ایراني دي. امریکا، متحده عربی امارات او سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیالان دي تهران په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورنوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي واشنگتن هڅه کوي چې د ایران او د دې هیواد پورې د تړلو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې له احتیاطه کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی بیا ویلي چې هیواد چمتو دی چې د سیمه ییزو شخړو په اړه د سیمې له هیوادونو سره مذاکرات وکړي. او بلجیم یو روسي وګړی چې په داعش ډله کې د شاملېدو په شک نیول شوی مسکو ته سپارلی دی. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې نن وویل چې امام پاشا احمدوف د سه شنبې په ورځ دوی ته وسپارل شو او دا مهال په توقیف کې دی. د روسي چارواکو په خبره احمدوف په 2014 کال کې په داعش ډله کې شامل شوی او په جګړو کې هم برخه اخیستې ده. د روسي مقاماتو په خبره شاوخوا 2000 روسي وګړي په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په ملاتړ جګړو کې ګډون کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر 5 بجو ده. د خبرونه کې به په تفصیل واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره هوا علم نورستاني ولی فکر کوي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو سره د ولایتي شورا د انتخاباتو سره په یو وخت نشي کېدلای. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سعودي عربستان ته روان سوی دی. په دې اړه هم تاسو جزئیات په خبرونه کې اوریدلای شئ. په همدې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د سولې په اړه څه خبرې کیږي.
هر پات چې کیږي مو باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او د حکومت د رهبری لاندې باید د دې نه زما په نظر باندې
په دوحه کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې نن په مسکو کې د افغانستان پر سولې په خبرو کې د افغانستان سفیر برخه نه لري. په دې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له نورستان واوري چې وای شوون کې نسته.
لیسه ده په ولیسه کې دوه معلمان لري چې په لیسه کې چې معلمان دوی هغه به لیسه یې کوي.
په دې خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د بشري حقوقو په اړه ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. د خبرونه اول رپورت مو پر انتخاباتو د ټاکل شوی د 4 سپتمبر په 28 نیټه باندې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات وشي. تر اوسه پورې داسې ویل کېدل چې په غزنی کې چې د ولسی جرګې انتخابات ونسول او د ولایتي شورا او انتخابات به په ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو سره وسی. خو نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشري هوا علم نورستاني ویلي چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات او د ولایتي شورا او انتخابات د جمهوری ریاست تر ټاکنو سره په یو وخت نسی کېدلای. زما همکار اجمل تورمان دا مسله نور جزئیات لري. تورمان صاحب نو لطفا اوریدونکو ته په دې اړه چې څه نور معلومات لري ورکا.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني دغه خبره نن ماسپښین په یوې خبري غونډه کې وکړه. اغلی نورستاني وویل چې دا پریکړه د زمانی فشارونو او رڼو انتخاباتو د ترسره کولو په هدف شوې ده.
د کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی به جوانب زیر دخل و به دلیل محدودیت زمانی بودجوی و تکنیکی برای برگزاری همزمان 3 انتخابات، همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست جمهوری، کاهش منازعات پسا انتخاباتی و قابل قبول بودن نتایج انتخابات برای جوانب زیر دخل به خصوص مردم افغانستان، تصمیم اتخاذ نمود که صرف انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار گردد.
خون موړې دا نو ویل چې د انتخاباتو په دغه دقیقه نیټه به کومه نیټه تر سره شي، یعنی د افغانستان د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو او دغه شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات. مخکې تر دې ویل شي ول چې دا درې واړه انتخابات به په یو وخت یعنی د میزان په شپږمه نیټه تر سره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا خبره په داسې حال کې فرشته جان چې مخکې لدې د افغانستان یو شمېر څارونکو انتخاباتي بنسټونو په دې اړه اندېښنه ښودلې وه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه له محلوی سره سم مخته نزی
تورمن صاحب د نورستاني د خبرو بعضی مهم ټکي باوریدونکو ته وایو ځکه تاسو د دوی خبري ترجمه نکړی اوریدونکو هوا علم نورستاني وویل چې دوی د ډیر مشورې پر اساس او دا چې دوی نه غواړي چې د انتخاباتو وروسته جنجالونه را پیدا شي او دا چې وخت ډیر کم دی او ځینې نور دلایل هم وړاندې کړی دي دوی دغه پریکړه کړې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د ولایتي شورا او انتخابات او د غزنی انتخابات په پیوځای نه کیږي تورمن صاحب نورستاني دا ونه ویل چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به او د ولایتي شورا او انتخابات به څه وخوسی
بله ما په خپل خبرو کې دا وویل چې غلی نورستانوی وویل چې دا انتخابات لیدلې خو دقیق ونه ویل چې دا انتخابات په کومه نیټه ترسره شي
تورمن صاحب د انتخاباتو د مسلې څخه خو به یو څه بلې خواته ولاړ سو د افغانستان جمهور رئیس سعودي عرب ته سفر کوي په دې اړه فکر کوم چې تا څو ثانیې مخکې د نور همکارانو سره خبرې کولې لطفا کاردونکو ته معلومات ورکړئ چې د دې سفر په باره کې تاسو څه معلومات
بله فرشته جان لکسنګ استاسو ول د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټاکل شوی چې سبا سعودي عربستان ته سفر وکړي اول ته د اسلامي همکارۍ کانفرنس په 14 ناسه کې د وینا هم واوروي په دې اړه هغه اډیو کلیپ چې یا غږیز پیغام چې د ولسمشر ویان ارون چخانسوري رسنیو ته لیږلې ده له اوریدونکو سره به یو ځای واوړو چې د اوریدونکو معلومات په دې برخه کې تخنیکی همکار نه لکه چې دغه غږ نشر کی
جمهور رئیس غنی سبا د هیواد پرست کې عربستان سفر کی د دې سفر هدف دا دی چې د اسلامي همکاري سازمان په 14 عمومي غونډه کې ګډون وکړي اول ته به جمهور رئیس وینا لري د هدف د اساسي د افغانستان لپاره دا دی چې هلته پر افراطیت او تروریزم سره مبارزه باندې د اسلامي وادو په منځ کې د اقتصادي او اجتماعي او کلتوري همکاري باندې بحثونه وسی همدارنګ د افغانستان سولې په حق له هم افغانستان حکومت او جمهور رئیس به خو په ایران کې پر دې باندې تمرکز کوي البته د افغانستان حکومت نظریات او پیشنهادونه به البته وړاندې کوي
بله مخکله دی هم د افغانستان کې دینی علما او دوی ویل دي چې د اسلامي همکاریو کانفرنس نقش د افغانستان د سولې په برخه کې دا ډیر مهم دی او دا چې ټاکل شوی سبا ولسمشر په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د سولې په موضوعاتو خبرې وکړي بیر شک دوی اله بخون کې ګڼي وایي چې یو نتیجه به ولري وه نتیجه د افغانستان خلکو لپاره بله فرشته ده
مننه تورمن صاحب کوردی ودان اوریدونکو په افغانستان کې په سولې باندې خبرو ته ادامه ورکو اجمل تورمن تاسو ته مخکې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن اعلان کړی دی چې د نسی کولای چې د جمهوریت ریاست انتخابات د غزنی کې د ولسی جرګې د انتخابات سره د ولایتي شورا او د انتخابات سره په ورځ وکړي د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون مشر هوا علم نورستاني نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دوی کافي بودیجه نه لري د غدرو انتخاباتو لپاره په ورځ باندې او دوی کافي وخت نه لري چې درو انتخاباتو ته تیاری ونیسي او دوی نه غواړي چې د انتخاباتو څخه وروسته جنجالونه ووسی نو په دې خاطر پریکړه کړې چې د سپتمبر 28 نیټه په د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات واځي وسی تاسو څه نظر لري که تاسو هر نظر لري مشته د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې راوستوي په دې خبرونه کې به بیا ورسره درته خبر کړو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
په مسکو کې تاسو خبري استه چې د وسوالو طالبانو لخوا یو 14 کسیز هیئت او مشري مولا برادر کوي او د افغانستان څخه یو شمیر سیاستوال تللي دي چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی پکښې دي کېدی د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي پکې ده او ځینې نور کسان د پرون د افغانستان او روسیې د اړیکو د سیاسي اړیکو د سلمي کلیز په مناسبت په غونډه کې دوی ګډون وکړ په هغه د افغانستان د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر هم خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند پر ټوئیټر لیکلی دی چې نن به په غونډه کې د افغانستان سفیر هم نوی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عبدالکریم خلیلی به هم نوی پکې د سهیل شاهین لخوا پر ټویټر لیکل شوی چې د مسکو پر نوې غونډه د روسیا او افغانستان د سولو کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه و چې د کابل استازي هم پکې و. خو دوی ویلي چې دا واری به په بین الافغاني تفاهم په غونډه کې نه عبدالکریم خلیلی وي او نه په افغانستان سفیر وي. د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه بحثونه روان دي، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د نن ورځې په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس عبدالکریم خلیلی او په مسکو کې افغان سفیر برخه نه لري. خاغلی شاهین په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د مسکو پرونی غونډه د روسیې او افغانستان د سلکلنو ډیپلوماټیکي اړیکو په اړه و چې د کابل اداري استازي هم پکې و. خونن به د بین الافغاني تفاهم په غونډه کې عبدالکریم خلیلی او د کابل د اداري سفیر نوی. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په دې بین الافغاني ناسته کې به مسکو کې د افغان سفیر او خاغلی خلیلی ګډون کوي. که څه هم د دې ناستې په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو یو شمېر رسنیو ته ځینو سرچینو ویلي چې د نن ورځې په ناسته کې به په اوربند بحثونه وشي. دې سرچینو دا هم ویلي چې د افغان پلاوي هڅه به دا وي چې له دې ناستې وروسته طالبان لږ تر لږه 15 ورځې اوربند وکړي. دا غونډه د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په ویاړ تېره ورځ جوړه شوې چې دویمه ورځ یې بین الافغاني ناستې ته ځانګړې شوې ده. افغان حکومت د دې ناستې په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي په دغه ډول ناستو کې د افغان حکومت د استازو په حضور ټینګار کوي. د ولسي جرګې غړی نعمت الله کاریاب په مشروط ډول دې ناستې ته هیله مند دی.
که چیرته دا هڅې په واقعي ډول د غرض نه ډکې نه وي په دې وطن کې د سولې او د ټیکاو د راوستو لپاره، نو دا موږ ته خوشبیني او په ښه نظر ورته ګورو. خو زموږ هیله دا ده چې دا خورې ورې هڅې د یو چتر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي چې دا کورکورانه ناستې او هڅې بلاخره
یو سمه نتیجه ورکړي. خاغلی کریا بوی په دې ناسته کې ګډون کوونکو افغان سیاسيون اوس مهال د جګړې برخنه ده، نو ځکه ویلې شي چې له اشخاصو سره تفاهم ته رسیدل نتیجه نه لري. خو خاغلی کریا بهلمند چې دا شان ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. روسیې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمېر افغان سیاستوال مسکو ته وربللی وو څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبري وکړي. په هغه خبرو کې هم د افغان حکومت په استازي توپ چا برخه نه درلوده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار بیا دې ناستې ته هیله نه لري او وایي د مسکو تیرې ناستې ته په کتو فکر نه کوي چې اوسنۍ هغه به هم نتیجه ولري.
زما په نظر باندې دومره اغېزمن او تاثیرناک به نه وي، او هر بس چې کېږي موږ باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او دا د حکومت د رهبرۍ لاندې د دې نه زما په نظر باندې
په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده، خو نوموړي وویل چې له طالب استازو سره کوم لیدنه نه ده کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس بیا تیر ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ او وی ویل ستونزمنه ده چې د افغانستان د جګړې موضوع د څو غونډو په جوړولو حل شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس په ورسو نورستان ته، په نورستان کې یو شمېر خلک وایي چې هلته شووندیسته خوشوونکي نسته. دا چولی د ازادي راډیو خبريال روحلا انوري رپورت لري.
د نورستان اوسیدونکو وایي د اکثرو ښوونځیو په نومونو یې ښوونکي په دندو ګمارل شوي. د حاضریو په کتابونو کې نومونه شته خو په ښوونځیو کې شتون نه لري. امان الله امان او ګل محمد وایي
زه خبرې ما د لیسې امیرین متوسطو مدیران هغوی په ننګرهار او په کابل او په بریکوټ کې ګرځي، لکه په کونړ کې ګرځي، نو هغه په کال کې هم سربنده خاره کوي. مدیر چې موجود نه وي نو استاد موږ سره ګیلو کوو. استادان موجود دي خیالي به نه وي، خو بې تفاوتي ده، داسې کنټرول نشته څوک په یو ځای کې ګرځي څوک په بل ځای کې ګرځي.
لیسه ده په لیسه کې دوه معلمان لري چې په لیسه کې چې معلمان دوی هغه به لیسه یې کوي
اوس شاگردان هم شته کنه معلمان غوندې شاگردان هم نشته دي
شاگردان شته
دوی وای یا د ښوونځیو ته زده کوونکي زی خو ښوونکي د ښوونځیو او خپلو سیمو پر ځای جلال آباد کونړ او یا هم کابل کې میشتي همالته ماشونه او د معلمینو نور امتیازات ترلاسه کوي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول رسمي معلمین په دندو کې دي او یوازې په حق زحمی خوونکو کې ستونزې شته چې هغه به هم زر حل شي.
زموږ معلمین موجود دي چې هغه څه کلسون کې نو وخت ګمارل شو دي نو هغه خلک هم دغه څور پنځلسم دغه کې ساحت ته لري دغه شکایتونه شته خو هغه هم موږ معاش نه دی والګړې جوزه اخره پورې ګورو کې ساحت ته څوک لانه دی هغه مونږ پکې هغه په ځای کې د ظرف کسان دي هغه به مکاتب ته لیکل کیږي.
د نورستان اوسیدونکو وای د خوونکو د کمی او نشتون لامل اکثره بچي د تعلیم له نعمت څخه بے برخې پات تشول. نو مسؤولو چارواکو ته پکار دي چې ستونزه په حقيقي ډول هوار کړي او د دوی اولادونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما محترم مرور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري دغه اختلافات جریان لري په دې اړه نظر دادا چې ډیر زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر زاد دي چې ولوسونه دغه درنه کور ته احترام لري برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر خپل شخصي اهداف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کوري نړۍ ته یو ډول ډیر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی یتیمانه کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافاتو ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لري دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لري نو دغه قومي تعصبات ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهي. وسلام علیکم احترام.
زاجز مری علی د هلمند ولایت نه ولسوالۍ سره ټلیفون زحمت درکو. دا پارلمان په ورور یو مسخري جوړ کړي دا موږ ته خدمت نه شي کوي په ولاګه په ګرد افغانستان کې چې دا خپل ګټو د پاره د شخصي ګټو د پاره د شخصي کارونه کوي. دلته هم په وطنو په ولایتو کې هم په روکو پر شوتو کانیا بسوي دي اوس سم هغه د ولاړه ورسېده موږ یو شرمولو دا خلک دي څوکنه ته منه هله کې ګر سړي د پارلمان یې څنګه نور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې هغه د پای کسان واخه او صادقانه کسان دي راوخه دا غوږ ته خو دا هم شروع کړی دي په خدای موږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو اوریدونکو ازادي راډیو به طرفه ده او کوم نظرونه چې د ازادي راډیو خبريږي پایغه کې ازادي راډیو خپل نظر نه لري یوازې تاسو د ستاسو نظر څرګندول موقع برابروي. اوس ورسو ورجو پاکستان ته په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو خپلو سولیزو لاریونونو او پرلتونو ته ادامه ورکړې ده. رپورټونه وایي چې دغه حرکت یو شمېر غړي نیول شوی هم دی. په دې ارتباط ټول نوی معلومات په د پامیر ساحل پر رپورټ کې واوري.
پر داسې مهال چې د پاکستان په بیرابیرو ښارونو کې د شمالي وزیرستان د ډزو پیښې پر ضد احتجاجونه روان دي په بنو او ټانګ کې یو شپې ته مظاهره کوونکي نیول شوي. د بلوچستان په چمن کې پولیسو د می 28 شپې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ملاتړی ملا بهرام اخوند نیولی دی چې تر هغې وروسته د غورځنګ او یو شمېر ګوندونو غړو د تاڼې مخې ته پرلت وهلی دی. له سیمې څخه زموږ خبریال نعمت الله سرحدي وایي پولیسو تر دې مخکې هم د ملا اخوند ضد مقدمې جوړې کړې وې او اوس یې ویلي دي چې هغه یې د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال غداری او ریاست ضد نارو او پارونو په تور نیولې ده. د سرحدي په خبره نوموړې شپې مهال دی و ناروغ ملګری پښتنې ته روان و چې ونیول شو. د زیاتوي چې په چمن کې له 200 څخه زیاتو کسانو پر لټ وهلې او د ملا بهرام اخوند خوشی کولو غوښتنه کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په بنو او ټانګ کې پولیسو لسګونه ملګري نیولې چې د مې پر 28مه یې ځینې عدالتونو ته وړاندې کړل او د هریپور ډېر اسماعیل خان او نورو ښارونو زندانونو ته یې واستول. د غورځنګ یو غړي شاه فیصل غازی مشال راډیو ته ویل پولیسو د بنو ځینې مخکښانو په ګډون یو شمېر کسان نیولې خو په ټانګ او بنو کې ځینې خوشی کړي هم دي.
پولیسو تین جماعته چې وته په نومه باندې چا ټکې په تر کړی و چا کله بنو خسته و دا هر ژوندګای چې توګه پی ټی ایم سره تعلق لري او د چا نه و دا یې تلويش کسانو ځوانون یې ونیول. د ملګري په کوشش باندې پداسې شل کسان پداسې خلوص ول چې ټیم د میز ځینې ملګري عدالت ته پیښ ول. د میز شپولس ملګري دا یې د خان ته ولاړل چې پداسې تین زر پور شوي دي او دا نه چې کیم دي دا د ډی خان په جل شوي دي او دوی واپس د ټانک په جل شوي باندې کړی دي. په دغه رنګ د باندې چې ټیم ملګري دي چې کیم مشر ده عبد الصمد دی ندیم دی عارف پزیر دی او بلال پښتون حجت الله چې کیم نور ملګري دي په دغه شی وکاسن دا د ترین پیو لوندې دا د هریپور جل ته ورځل او څورلا چې کیم نور ملګري دي د پی ټی ایم د باندې د هیڅ پتا نشته چې دا په کیم جیو شي او چیر شي.
د ټانک ته پولیسو یو تانیدار طاهر خان مشال رډیټول په خار کې ټول 15 کسان نیولې چې پکې ځنې عدالت د پښتنو لپاره زندان تاسوولي. هلته په کراچۍ کې پولیسو د غورځنګ شاوخوا 14 غړي خوشی کړی دي. په عین وخت کې د قومي اسمبلی او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن دوړ د مې 28مې شپې مهال له شمالي وزیرستانه مشال راډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي په میرانشاه کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. د ویل حکومت پرون د عثمانزیو یوه جرګه ورستولې وه چې ورڅخه یې غوښتنه وکړه چې خپله ناسته تر یوې اونۍ وځنډوي چې په دې وخت کې چارواکي یوه پرېکړه وکړي. د داوړ په خبره جرګې ورسره ژمنه وکړه چې حکومت به په دې موده کې د قومي اسمبلی بل غړی علي وزیر او د غورځنګ نور ملګري هم خوشی کړي. د وایي جرګې ته ویل چې مشورو وروسته به د ناستې ځنډولو فیصله وکړی شي خو زیاتوي چې ملګري یې پوره نه دي او د ګرځ بندیز له وجې ټولې لارې او ټلیفوني شبکې تړل شوې دي.
موږ دلته احتجاج اعلان وکړو نو د خپل کلي نه څخه له کوربه د میرانشاه خو دلته اوس داسې دي موږ د کلیم ګرشه پیرا محاصره ده میرانشاه کلیم ګرشه پیرا محاصره ده د همزړین چې کوم خلک ته هغه نه راپرېدي او د خر کوم مردم پر هو هغه کرفیو ده درځمک طرف نه چې کوم لار راځي هغه باندې هم کرفیو ده میرلی نه چې کوم دغه لارې دي هغه باندې هم څوک نه راپرېدي. خلک راته
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو تر هغې وروسته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ښارونو کې مظاهرې ناستې او لاریونونه پیل کړل چې د مې پر 26مه په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر له امنیتي پوستې سره د ډزو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او له 40 زیات ژوبل دي. د پاکستان پوځ پر هماغه ورځ په یو بیان کې تور پورې کړ چې د محسن داوړ ولی وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر پوستې برید وکړ او 15 سرتیري یې ژوبل کړل چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې درې کسان ووژل او لس ژوبل شول. خوایني شاهدانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پوځ تورونه رد کړل او ویل چې پر خړ کمر پوستې پوځي سرتیرو د ډوګه مچه مداخلو ناستې ته ورتلونکي قافله ودروله او وروسته یې ورباندې ډزې وکړې. پښتین زیاتوي د غورځنګ لغړو مشرانو پلویانو او د وزیرستان مظاهره کوونکو او اوسیدونکو هیچا سره وسلې نه وي. د مې 26مې تر پیښې یوه ورځ وروسته د پوځ عام اړیکو دفتر آی اس پی آر په یوه جلا بیان کې ویل چې د خړ کمر پیښې له ځای سره یې 15 نور مړي موندلي چې په مرمیو لګېدلي ول. هلته په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز د مې پر 29مه هم دوام درلود.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسته تاسو ته دوه پروګرامونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو سیرت له کندهار لیکلي: افغانان تر بل هر وخت اوس سولې ته رسیدلي او هیله لرو چې ملاتړ یې وشي نه غندنه. ولی محمد لازرمت لیکلي: الله دې وکړي چې د اخر او د خوشحالۍ سوله په ګران وطن کې ټینګه سي. عبدالله حلیمی لکندار لیکلي: د سولې د ډیرو غونډو مایوسه کړي ځکه نتیجه یې نه ده معلومه. او حمدالله ژمن د هلمند څخه لیکلي دي د مسکو غونډه به کومه نتیجه نه ورکوي. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو که په کورونو کې، په دفترونو کې، یا په خپلو ټلیفونونو کې انټرنیټ لرئ، نو تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې ډېرې اسانه واورئ او پیدا یې کړئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. دلته د ازادي راډیو ټول راډیوي پروګرامونه هم شته او ټلویزیوني خپرونې هم لري. ازادي راډیو هره اونۍ د څیرې په نوم، په دوو اونیو کې یوارې د څیرې په نوم یو ځانګړی ویډیویي پروګرام خبروي چې یوازې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې خپریږي، او په هغه کې دغو افغانانو سره خبرې کیږي چې د افغانستان لپاره یې د پام وړ خدمت کړی وي، یا د افغانستان څخه د باندې د نورو ټولنو لپاره بشري خدمتونه کړي وي او داسې کارونه کړي وي چې نورو خلکو هغوی ته آفرینی ورکړی ده او هغوی یې ستایلي دي. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس په یاد ولرئ، azadiradio.com. دلته بیا زموږ د فیسبوک او د ټویټر ادرسونه هم شته، او تاسو بیا کولای سئ چې په هغه خوام ازادي راډیو پسې تعقیب کړئ. اوس په ورسره دوان مراد ته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره نشي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې ویل چې د وخت کموالي له امله دا درې وړه ټاکنې په یو وخت نشي کېدای. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن چهارشنبه وتوانېدل چې د اختلافاتو له امله په خپل منځ کې غونډه جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تېره شپه په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. افغان ځانګړو ځواکونو له ملي اردو سره په ګډه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او د دې ولایت په خاص اروزګان کې عملیات کړي چې په خبرې 19 طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مې میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شوی و.
او اوس د دې ساعت سپورتي خبرونه درته لرو چې کرام لای کرام وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي افغانستان د جنوبي اسیا د هیوادونو په سیالیو کې له ګډون نه پاتې شو. د دې کمیټې اجرایي رئیس داد محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو قربا هیواد نیپال د امکاناتو د نه لرلو له امله په دې سیالیو کې افغانستان ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو له امله بخښنه وغوښته.
جنوب اسیا افغانستان اشتراک کرده نمیتونه. کشور میزبان معذرت خواست از افغانستان. فقط ما از مسابقات جنوب آسیا باز موندیم.
نوموړي وویل چې نه یوازې افغانستان بلکې نیپال له یو شمېر نورو هیوادونو هم بخښنه غوښتي چې په دې سیالیو کې ګډون نشي کولای. د جنوبي آسیا د هیوادونو سیالۍ هر کال په بیلابیلو ورزشي رشتو کې جوړیږي چې د بیلابیلو آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال لوبڅار حلیم آقا شیرزاد د آسیا د پیاوړو او زیرکو لوبڅارانو په منځ کې لخپلې درجه یو قدم وړاندې شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی شیرزاد د فوټبال د لوبڅارانو د ارزیابۍ دوهمه مرحله هم په بریالیتوب سره پای ته ورسوله، او د خو نمرو په ترلاسه کولو سره یې درېمې مرحلې ته لاره پیدا کړه. خاغلی شیرزاد به د لوبڅارانو د ارزیابۍ د درېمې مرحلې لپاره تاجکستان ته ځي، او د بریالیتوب په صورت کې به د آسیا د پیاوړو او زیرک لوبسارانو په ډله کې شمیرل کیږي. او د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په وارم اپ یا تمريني لوبه کې بنگلاديش لوبډلې تماته ورکړو. په دې سره د کرکټ د نړیوال جام تمريناتي سیالي پای ته ورسېده. سبا د نړیوال جام د رسمي سیالیو لومړی لوبه د انګلند او سویل افریقا ترمنځ ترسره کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې خپل اوله لوبه د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا په وړاندې ترسره کړي.
د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، تاسو ته مو مخکې ویل چې په دې خبرونه کې دوه اونیس پروگرامونه دلته لرو د ازادي رادیو اونیس پروگرام چې د بشري او اساسي حقوقو په اړه دی او د ازادي رادیو یو بل تقریبا تفریحي پروگرام چې د ژوند په شیبو کې پروگرام دی پاره کې پر ډیرو فرهنګي او کلتوري مسایلو باندې خبري کوي. تاسو د دغه پروگرامونو درویدو لپاره را سره اوسئ او د افغان بي سي ماته سوتل شمیره باندې چې تاسو کوم پیغامونه موږ درڅ خوښتنه کوو چې راوایستوي دغه سیستم د څو دقیقې وسوي چې کار نه کوي. زموږ همکاران به خبر کړو دی به کار باندې وکړي او کړي چې دا سیستم فعال سو بیا به ستاسو مسجونه خپرو. نو تاسو فکر مه کوئ چې ولې ستاسو پیغامونه نه سول خپره. دا په دې خاطر ده چې د سیستم د کار لیدلی. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د مسکاو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د مسکاو د غونډې ګډونوالو د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي اوس د دې موقع ده چې بین الافغاني خبرې لا زیاتې سي. د مسکاو دا غونډه باید د قطر یا بل هیواد کې پر